په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د خبرونه ته موزنو ریاست نوري هر کله کوم په لیدې سات په خبرونو کوو. د افغانستان خبرلانو مرکز د ټلو نیوز د خبريال روح الله سنگر د خوشی کېدو خبر ورکوي. د مرکز نن په یو خبر پانه کې ویلي چې خغلی سنگر چې 2 ورځې وړاندې په پروان ولایت کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی او خوشی شوی دی. د افغانستان خبرلانو مرکز د هغه د خوشی کېدو هرکلی کړی. خدای هم ویلي چې هغه د قانون خلاف نیول شوی او د یو خبريال په توګه ازادي سلب شوی و. د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی پرون دوشنبه په یو خبر پانه کې په افغانستان کې د خبرلانو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلی و چې پر روح الله سنگر سربیره په پروان کې بل خبريال زمير زهير او په کندهار کې د تمدن ټلویزیون خبريال عبدالرحیم محمدي د طالبانو په توقيف کې دي. د بنسټ د طالبانو له حکومت غوښتي و چې ژر تر ژره توقيف شوی خبريالان آزاد کړي. ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا اوتنبای او سبا چهارشنبه په نیویارک کې ملګرو ملتونو په مخر کې د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په خپل ایکس پاڼه خبر ورکړي چې دا غونډه د کابل په وخت د ماښام په 9:30 بجې پیلېږي. امنیت شورا په وروستیو 2 اونیو کې د افغانستان په اړه 2 غونډې جوړې کړې دي. د شورا د لندې په 4 هم د افغانستان په اړه خبرې وکړې. په دې د کډ ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د افغانستان د امنیتي اقتصادي بشري او ټولنیز وضعیت په اړه معلومات وړاندې کړل. د نوبل د جایزې ګټونکو د ایران د بشري حقوقو بندیوان فعال نرګس محمدي نن د خپل محکمې په غونډه کې ګډون څخه ډاډه وکړه. ورسره لدې چې میرمن محمدي د نوبل د سولې جایزه ترلاسه کړه، دا د هغې د محکمې لومړۍ غونډه وه. د محمدي د کورنۍ غړي وایي چې هغې د محکمې غونډه قاتلانه بللې ده. نرګس محمدي چې د کورنۍ غړو یې د 2023 کال د ډسمبر په 10 په اوسلو کې د پاستازولې د نوبل جایزه ترلاسه کړه، ویلي هغه انقلابي محکمه چې دا پکې محاکمه کیږي د ځوانو ایراني وګړو د وژنو د حکم مسؤوله ده. میرمن محمدي په یو بیان کې چې د دې کورنۍ لخوا خپور شوی، ویلي چې دا له استخباراتي ادارې سره تړلو قاضیانو او هغو محکمو ته چې نمایشي محکمې جوړوي اعتبار او صلاحیت نه ورکوي. د غزې روغتیایي چارواکو نن خبر ورکړی چې د غزې پر جنوبي ښار رفح د اسرائیل پر توغندوي حملو او بمباریو کې 3 کورونه لګیدلي چې په نتیجه کې 40 تنه فلسطینیان وژل شوي دي. لسګونه زره بې ځایه شوو فلسطینیانو د غزې په شمال د اسرائیل له حملو د خوندیتوب لپاره د مصر سرحد ته نږدې په رفح ښار کې پناه اخیستې. خو دا ویره په زیاتېدو ده چې دا سیمې هم نورې خوندي نه دي. نن سهار د غزې د جنوبي ښار خان یونس اوسیدونکو هم د حماس او اسرائیلي پوځیانو ترمنځ د درنو جګړو خبر ورکړ. حماس د متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسیې د یرغل 3 کال را نږدې کیږي، په پام کې ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د 2023 کال د پای ته رسیدو په مناسبت نن په یو خبري کانفرانس کې خبرې وکړې. په داسې حال کې چې پر ټول اوکراین د روسیې توغندوی او د بي پیلوټ الوتکو حملې روانې دي، ټاکل شوی چې دا خبري غونډه نن د کیف په وخت د ماښام په 6 بجو تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې جوړه شي. د ښاغلي زلنسکي وروستۍ خبري کانفرانس د روان کال د فبروري په 24 په اوکراین د روسیې د یرغل د کلیزې په مناسبت جوړ شوی. نننې خبري کانفرنس داسې مهال جوړیږي چې سپینې ماڼۍ پر روانه میاشت کې له اوکراین سره د نورو پوځي مرستو خبر ورکړی او اروپایي بانک د دې هېواد د بیا رغونې لپاره د 3 میلیارد ډالرو مرسته تصویب کړه. خبرنومو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د ټلو نیوز خبريال روح الله سنگر چې 2 ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت د استخباراتو لخوا نیول شوی و، نن خوشی شو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد.
توقیف شنم در مورد
تدوی نیول د زینو راپورونو په تړه و چې د استخباراتو ریاست ته رسیدلی وو، خو هغه یې لنګدی و چې ډلاو تعقیب وکړل.
ان شاء الله موضوع حل شو.
بشری حقوقونه او خزو یو شمیر ملاتړي بنسټونه د طالبانو له زندانونو د خزینه فعالانو نه د پروانی او جولیا پارسی له خلاصون وروسته د نورو بندي فعالانو د خوشی کېدو غوښتنه هم کوي. د بیپولو ډاکټرانو د ټولنې د ورستی راپور په باب مو چې ویلې دي، په افغانستان کې ډیر خلک روغتیايي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د روغتیا پالنې د یوې ټولنې له یو مشر سره مرکه کړې ده.
دولتي روغتونونه د افغانستان په لویو ښارونو کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې په مرسته باندې تقریبا د تیرو 2 کلونو د پاره روان وو، اوس تقریبا د 2 میاشتو را په دې خوا درېدلې دي.
یو شمیر افغان سوداګر چې د سوداګریزو توکو کانټینرونه تر اوسه په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي وایي ډیر تاوان کړی دی.
تقریبا شپږ کانټینرونه زما بده کې سار ته بده کې پر سایکل پر زیری پکې دا په حد اقل تقریبا $300,000 پر سر ډیمریج باندې دی راغلي چې دا ډیمریج به موږ خارجي کمپنیان ته ورکوو.
د افغانستان پر نورو مسایلو پر راپورونو سربیره نړیوالو موضوعاتو کې په غزه کې د روانې جګړې له حاله مو خبرو د خبرونې دوهمنی مایکري ازادي راډیو د ځوانانو لپاره تاندې څنګه ونیس پروګرام هیروي.
در دې شیبي
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د ټولو نیوز خبريال روح الله سنگر چې دوه ورځې وړاندې طالبانو د حکومت د استخباراتو لخواني ول شوې او نن خوشی شو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد او د روح الله سنگر د کورنۍ غړو ازادي راډیو ته دغه خوشی کېدل تایید کړل. د افغانستان خبريالانو مرکز دغه خبريال د خوشی کېدو په هر کلی سره ویلي دغه نیول د قانون خلاف کار او د یو خبريال په توګه باید ازادي نوې اخیستل شوی. نور جزئیات په دې رپورت کې.
په پروان ولایت کې د تلونیوز خصوصي ټلویزیون خبريال روح الله سنگر چې دوه ورځې وړاندې په دغه ولایت کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی و نن خوشی شو. د طالبانو د حکومت ویان د زبیولا مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې ښاغلی سنگر د دوی د استخباراتو لخوا د موضوع تر حل وروسته خوشی شو.
توقيف شنم در مورد
د دوی نیول د زینو راپورونو په تړه و چې د استخباراتو ریاست ته رسیدلی وو خو هغه یې لنګ دی و چې ډلاو تعقیب وکړل. ان شاء الله موضوع حل شو.
د ښاغلی سنگر خپلوانو هم آزادي رادیو سره په خبرو کې د هغه خوشی کېدل تایید کړی دي. هممهاله د افغانستان د خبريالانو مرکز د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره د سنگر د آزادۍ د هرکلی ترڅنګ د هغه نیول ناقانونه بللي او ویلي دي چې یو خبريال په توګه باید د هغه آزادي نه وای اخیستل شوی. د افغانستان د خبريالانو د مرکز عدالت غوښتنې او اړیکو د کمیټې مشر سمیه ولیزاده آزادي رادیو سره په خبرو کې د خبريالانو خپل سر نیول د اندېښنې وړ وبلل او وی ویل چې د طالبانو له حکومت څخه د دوی غوښتنه داده چې د دغه ډول نیولو مخه ونیسي او د خبريالانو ستونزې د رسنیو د سرغړونو د کمیسیون للارې وڅېړي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نای تر دې مخکې د روح الله سنگر د نیول کېدو په تړاو یو اعلامیه خپره کړې وه او ویلي و چې په تیرو څو ورځو کې د افغانستان د رسنیو ټولنه په بیلابیلو برخو کې له خبريالانو سره د غیر اصولي چلند د ډېرېدو شاهده ده او دا وضعیت د جدي اندېښنې وړ ده. په ورته وخت کې د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې مشر عبدالقیوم ویاړ وایي چې د طالبانو د حکومت له لوري باید ژر تر ژره د دولتي رسنیو قانون توشیح شي څو هغه قانوني تشه چې اوسمهال شته ډکه شي.
مادام که ما یک قانون نداشته باشیم و
تر هغه چې موږ یو قانون ونه لرو او د دواړو خواوټو مکلفیتونه او دندې په هغه قانون کې روښانه شي ونوي موږ نشو کولای له دې خبرو وختونو څخه کومه مثبته پایله ترلاسه کړو.
یو افغان خبریال چې د امنیتي ستونزو له امله یې په دې راپور کې د نوم لاخیستو ډډه کړې ازادي راډیو ته یې په یو استولي پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې خبریالان له سختو ستونزو سره مخ دي.
متاسفانه سانسور بر
رسنه بعد مرغه د هر ورځې په تیریدو سره د رسنه او سانسور ډیریږي. د خلکو د بیان ازادي په بشپړ توګه له منځه تللې ده. له بعد مرغه وضعیت لا کړکېجن شوی دی. په تیرو دوو کلونو کې له خبريالانو سره ډیر ناوړه چلند شوی دی او پر خبريالانو ډیره محدودیتونه لګول شوی دي.
محدودیت های بیشتر بوده.
د افغانستان د خبريالانو د مرکز د راپور لمخې لا هم دوه خبريالان د طالبانو په بند کې دي. په کندهار کې د تمدن ټلویزیون خبريال عبدالرحیم محمدي چې د وګي په 13 نیول شوی وو او په دایکندي کې د نسیم خصوصي رادیو مسؤل سلطان علي جوادي چې د وګي په 13 د دغه ولایت د ابتدایي محکمې لخوا په یو کال بند محکوم شو. که څه هم د طالبانو حکومت تل ادعا کړي چې د اسلامي شریعت او د افغانستان د ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادي تجمن دی خو د رسنیو بنسټونو وخت په وخت په خپلو راپورونو کې د رسنیو پر فعالیتونو د پراخو بندیزونو د شتون د خبريالانو پر وړاندې تاوتریخوالی او د هغوی خپل سری نیولو په اړه اندېښنه ښودلې ده.
د بشری حقوقو او خزو یو شمیر ملاتړو بنسټونو بیا د طالبانو له زندانونو د خزینه فعالانو نه دا پرونی او جولیا پارسی له خوشی کېدو وروسته د طالبانو له زندانونو د نورو بندي فعالانو د ازادي دو غوښتنه هم کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان فریډم ناو او د شنبهای ارقوانی غورزنګ له نړیوال ټولنې هم غوښتي چې پر طالبانو فشار راوړي څو له دوی سره پاتې زندانی نورې فعالان او فعالان هم خوشی کړي. جولیا پارسی پرون د طالبانو له بند خوشی شو او ندا پروانی هم تیرونه د طالبانو له بند خوشی شو او خود راپورونو پر بنسټ لا هم یو شمیر نور فعالان او فعالان د طالبانو په زندانونو کې دي.
د طالبانو له زندان د خوځو د حقوقو دوه فعالانو له ازادي ورسته د بشري حقوقو یو شمیر ملاتړي بنسټونه غوښتنه کوي چې له طالبانو سره زنداني نور فعالان او فعالان دي هم خوشی شي. دا وختونه داسې محل کې چې د خوځو د حقوقو فعال شولیا پارسي د طالبانو په زندان کې لدرې میاشتنی بند ورسته د دوشنبه پورس خوشې شو. ندا پروانی بیا د تیرې پنځشنبه پورس طالبانو له بند آزاد شوه. اوس د بخښنې نړیوال سازمان وای د خوځو د حقوقو د دې دوه فعالانو له خوشې کېدو پرته منیجا صدیقی او پریسا آزاده لا هم د طالبانو په قید کې دي. د دې سازمان د جنوبی اسیا څنګ کمپاینری د دوشنبه پورس په خپل اکسپان غوښتنه کړې چې د بشري حقوقو د فعالانو د آزادۍ لپاره په ګډه کار او فشار راوړلو ته دوام ورکړي. د بشري حقوقو یو بل ملاتړي سازمان فریډم ناو بیا په خپل اکسپان د طالبانو له زندانه د جوړیا پارسي د آزادۍ هرکلی کړی او هر سجر یې د پریسا آزاده منیجی صدیقی او ټول هغو خبریالانو او فعالانو د خلاصون غوښتنه کړې چې د طالبانو لخوا په خپل سر ډول نیول شوی دي. راپورونه وایي چې د خوځو د حقوقو فعالان او معترضین پریسا آزاده او منیجی صدیقی له دوه میاشتو راپدې خوا د طالبانو په زندانونو کې دي او تر څنګ یو شمیر خبریالان او فعالان هم له طالبانو سره بندیان دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د معترضو خوځو او نورو فعالانو د نیولو لامل نه دی ښودلی. خو د یو شمیر خبریالانو د نیولو په اړه یې دا کړي چې دوی د ځینو نورو لاملونو پر بنسټ نیول شوي دي. په ورته وخت کې د شنبه های ارغواني غورزنګ وایي د طالبانو په زندان کې پراته فعالان د عدالت غوښتنې له امله زنداني شوي دي. د دې غورزنګ مشر مریم معروف اروین ازادي راډیو ته وویل
دا بسنه نکوي موږ هر سجر د ټولو هغو معترضو خزو د بشري حقوقو فعالانو مدني فعالانو خبريالانو د پوهنتون استادانو او مخکنی او امنیتی او د فریز واکونو د ازادي غوښتنه کوي چې د حق عدالت او ازادي غوښتنه لامل د طالبانو په زندانونو کې دي.
د دې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ د بشري حقوقو د فعالانو په ګډون د طالبانو په زندانونو کې د مخکنی او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو خبريالانو مدني فعالانو دولتي کارکونکو او د غیر دولتي مؤسسو د استازو د ازادي غوښتنه کړې و. طالبانو د خپل دویم ځلی واکمنۍ لپاره راهیسي د معترض خوځو په ګډون چې د افغان جنود د زده کړو کار او یو شمیر نور حقوقو د خوندیتوب لپاره لاریونونه پیل کړل. ډیر شمیر نور فعالان هم زنداني کړل چې ډیر یې د یو څه وخت زندان تیرولو وروسته بیرته خوشی کړل. خو تر ننه یې د خپل دې ډول خپل سرونیونو په اړه رسنیو سره دقیق معلومات او لاملونه ندی شریک کړي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د بي سرحد ډاکټرانو ټولنه یا ام اس اف وای د افغانستان د روغتي برخستون زده د صحي تاسو د لازیان منی دوه او د روغتي پالانو د نور کمی بایس شوی او په نتیجه کې ډیر خلک له روغتي خدماتو به برخې شوی دي. ام اس اف په یو مفصل راپور کې چې پرون دوشنبه خبر کړی ویل له دې سره د صحي وضعیت د لا خرابې دوه او د زیګون پر مهال د ماشومان د مړینې د زیاتې دوه خطر رامنځته شوی دی. د ام اس اف راپور زیاتوی افغانستان لپاره رئیس هم داستون زلرلی خو د 2021 کال په اگست کې د نظام لبدلون یعنی لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوی او د دې بدلون په نتیجه کې افغانستان سره د نړیوالو د مرستو تر کمیدو وروسته له د هیواد له نور ننګونو سره هم مخامخ شوی دی. په افغانستان کې د روغتیا ستونزو په اړه مې نن مخکې د افغانستان د اسلامي طبي اتحادیې مشر ډاکټر محمد یوسف طیب سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې آیا روغتیایي وضعیت په افغانستان کې دومره خراب دی چې ډیر خلک له روغتیایي خدمتونو بې برخې دي؟
بلې، تر ډیره حده په داسې حال کې چې د افغانستان په ډیرو لرو پرتو سیمو کې د کمیت له نظره په کافي اندازه باندې روغتیایي مرکزونه جوړ شوي او فعال دي،
اما د افغانستان د هلد کلستر راپور چې د 2023 کال د پاره تخمینوي د ماغه راپور پر اساس د افغانستان 10 میلیونه وګړي لمړنۍ روغتیايي خدماتو ته د یو ساعت پیاده مزل په موده کې لاسرسی نه لري. دا په دې معنی چې 10 میلیونه خلکو ته د روغتیايي خدماتو ضرورت دی. د بل پلوه که وګورو د افغانستان د روغتیايي سکتور سره هغه مرستې چې په تیرو 2 یا 3 کلونو کې کېدی او د دولتي روغتونونو د افغانستان په لویو ښارونو کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې په مرسته باندې تقریبا د تیرو 2 کلونو دپاره روان وو. اوس د سره صلیب د خوانه هغه مرستې هم تقریبا د 2 میاشتو را په دی خوا درېدلې دي چې د دې سره دا خطر تر ډېره حده موجود دی چې ممکن د افغانستان په ثانوي او ثالثي روغتونونو کې پرمختللو خدماتو ته د ولس لاسرسی نور هم کم شي او ولس د ستونزو سره مخ شي. خو دا باید یادونه وکړو چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم چې موږ یې وینو خپلې پوره هڅې کوي تر څو د ډونرانو سره یا هغه تمویل کوونکو ادارو سره په ګډه باندې دغه ولس یا دغه خلک چې لومړنۍ روغتیا خدماتو ته لاسرسی کم دي او هغه لوی شپخانه چې د غوښتنې لپاره اوس د ډونرانو یا تمویل کوونکو ادارو د خوا بودیجه نشته د دې لپاره بودیجه پیدا کی که چیرته د تمویل کوونکو ادارو د خوا نوي نو د هغه یو مجلس پر اساس چې د هلد کلستر مجلس وو او ما هم پکې حضور درلود د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په نسبی ډول یا په قسمي ډول باندې داسې هم ویل چې بیا به دولت د دې برخه کې سرمایه ګذاري کوي او دا به خپل مسؤلیت کې اخلي.
په ټوله کې درسته ده چې په د افغانستان د نورو برخو تر څنګ د افغانستان پر روغتیايي سیستم هم فشار ډیر زیات دی، خو د افغانستان وګړي روغتون، صحي کلینیک، ډاکټر او درملو ته باید لاسرسی ولري. کومه برخه کې دغه ستونزه ډیره حاده ده؟ د روغتونونو، د کلینیکونو په برخه کې، د ډاکټرانو په تیر بیا د متخصصو ډاکټرانو په برخه کې، او که د لازم او هغه د با کیفیت درملو په برخه کې؟
زموږ د افغانستان د روغتیايي سیستم ستونزه تر ډېره حده د روغتیايي کلینیکونو د مقدار یا د تعداد له نظره دومره جدی نه دی. موږ په کافي اندازه روغتیايي کلینیکونه د افغانستان په ډېرو لرو پرتو سیمو کې هم لرو، اما اساسی ستونزه زمال نظر او زموږ د ټولنې د نظر د افغانستان د دولتي روغتیايي کلینیکونو او روغتونونو لړخه د وړاندې کیدونکو روغتیايي خدماتو د کیفیت موضوع ده چې په دې برخه کې د حکومت او تمویل کوونکو ادارو او د عامه روغتیا وزارت جدي پانګونی او توجه ته ضرورت دی. د واردېدونکو درملو کیفیت دوهمه هغه خبره ده چې زمونږ روغتیايي سکتور د ننګونو سره مخ کړی دی. دا په دې معنی چې تر دې حده اوس په قاچاقي ډول باندې د درملو د واردېدو مخه نیول شوې، اما بیا هم هغه درمل چې دلته افغانستان ته وارديږي د کیفیت له نظره ولس د ډیر باور وړ نه دي، او په بعضي مواردو کې په واقعي ډول هم کیفیت نه کم وي. سره د دې چې د دې په شواهد ولاړ داسې کوم تحقیق چې وخی 100% درمل د کیفیت له نظره ضعیف دي، داسې کوم شواهد ولاړ تحقیق نشته. اما د ټیټ کیفیت درمل راوړیدل دا هم ستونزه ده. درېمه ستونزه د متخصصو کادرونو یا کمواله، مثلا په نړۍ پرتو سیمو کې او هغه متخصص کډرونه چې موجود دي هغه تر ډیره حده په لویو خارونو کې راټول دي، ځکه چې په نړۍ پرتو سیمو کې د هغه د ژوند لپاره سہولتونه، د هغه د بچیانو لپاره د مکتب سہولتونه، د بارخ یا د ژوندانه سره تړلي مربوطه نور اړین سہولتونه چې الته نوی دي، په دې اساس باندې متخصص کډرونه تر ډیره حده پوري لری ساحو ته د تک ځانګړي کوي. نو په نړۍ پرتو ساحو کې د متخصصو کادرونو کمواله دا بل اساسي ستونزه ده. او د دې ترڅنګ په بعضی تخصصي برخو کې د کډرونو نشټون د هیواد په سطحه یا د ډیرو کمو کډرونو موجودیت مثلا د سرطاني ناروغیو په برخه کې د متخصصو کډرونو نشټون زبا وایم ځکه چې کډرونه دومره کم دي چې په نشټ باندې حساب دي او دا د دې باعث کیږي چې زموږ ولس دغه تخصصي خدماتو لپاره د هیواد څخه بهر ولاړ شي او د ډیرو مشکلاتو سره مخ شي.
د افغانستان د اسلامي طبي اتحادیه مشر ډاکټر محمد یوسف طیب سره د بي سرحد ډاکټرانو د ټولنې یا ام اس اف د ورستی راپور په باب مرکه وچ ویلي دي په افغانستان کې ډیر خلک روغتیايي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
د ازادي رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستي او تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
او سمې ونړیواله موضوع اسرائیل د غزې په ترنګ نن هم خپل حمله ته دوام ورکړ چې په پایله کې فلسطینی چارواکو په وینا لکتر لګه شل تنه فلسطینیان په رفح او دیار لسنه نور په جبالیه کې وژل شوې دي. لبل خو د یمن د حوثی اغیانو ډلې ژمنه کړې چې په سر سمندرګي کې به پر اسرائیلي اهدافو حمله ته دوام ورکړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د غزې روغتیایي چارواکو نن خبر ورکړ چې د مصر سرحد ته نږدې پر جنوبي ښار رفح د اسرایلو په توغندوی حملو او بمباریو کې درې کورونه لګیدلې چې په نتیجه کې شل تنه فلسطینیان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. چارواکي وایي په دې حملو کې فلسطینی خبریال عادل زاروب او د هغه د کورنۍ ګڼ غړي هم وژل شوي. د دې سره په غزا کې د وژل شویو خبریالانو شمیر د حماس ډلې په مشرۍ د روغتیایي چارواکو په وینا ونویته لوړ شو. حماس د متحدو ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. لسګونه زره بې ځایه شویو فلسطینیانو د غزې پر شمال د اسرایلو له حملو څخه د خوندیتوب لپاره په رفح کې پناه اخیستې خو دا ویره په زیاتېدو ده چې دا سیمې هم نور نه خوندي نه دي. بلخوا د غزې د روغتیا وزارت ویاند رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې په شمالي سیمه جبالیه کې د اسرایلو یو بریټ ډیر لس کسان وژلي او 15 اویا تنه نورې ټپیان کړي دي. نن سهار د غزې د جنوبي ښار خان یونس اوسیدونکو هم د حماس ډلې او اسرایلی پوځیانو ترمنځ د درنو جګړو خبر ورکړ. اسرایلو د حماس د اکتوبر د 8 مله خونړی بریډ وروسته چې 1200 کسان ووژل او 240 نور برمته کړل د دې سخت دریز ډلې د ځپلو لپاره پوځي عملیات پیل کړل چې په نتیجه کې ټوله غزه ویجاړه شوه. لوګه به وزلی او د بیزای شوی خلکو شمیر زیات شوی او د فلسطینی چارواکو په وینا په ټوله کې نږدې شل زره فلسطینیان وژل شوې دي. د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې د ملکی وګړو د وژنې په مسله کې له بهر څخه تر سخت فشار لاندې دی ویلي چې دا جګړه به تر هغه ونه دروي چې پاتې 129 تنه اسرایلی برمته خلاص شوي نه وي. د غزې جګړه اوس د سر سمندرګي سیمې ته هم غزیدلې او په دې ترڅ کې د یمن ایران پلوي حوثی ډلې د توغندیو او بي پيلوټ الوتکو په وسیله د تجارتي کشتیو وشتل پایل کړی دی. لدی حمله ورسته د څو هیوادونو په ګډون د یو ځواک د جوړېدو پریکړه وشوه څو په دې سیمه کې د تجارتي کشتیو امنیت ونیسي. خو حسی ډله وایي چې دوی بخپل حمله ته دوام ورکړي. د دې ډلې یو مشر محمد عبدالسلام رويټرز خبری آژانس ته ویل چې کده نړیوال ائتلاف ځواکونه وی کنوي دوی به حمله ته دوام ورکړي. خو هغه زیاته کړه چې حسی ډله به یوازې اسرایلی کشتی او هغه کشتی چې اسرایلو ته ځي پنه خکړي.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
کونال تعالی پاکستان له زرو زیات نوې راستنه شو کورونو سره نغدي او د ژمنیو توکو امرسته وشوې. نوې راستنه شو چې دغه امرسته ورسره شوی خوخ دي چې امرسته تر لاسه کړي خو غوښتنه کوي چې ورته د دایمي کاروبار پیدا شي ترڅو د خپل لاسونو پر مټ د ځان او کورنۍ لپاره نفقه وګټي. نو تفصیل په
په کونړ کې چارواکي وایي یاد ولایت ته له پاکستان څخه را رسیدلو له ضرورتو کورنۍ سره د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان نقدي او د ژمنیو توکو مرسته وکړه. د دوی په وینا چې هرې کورنۍ ته 1,650 افغانۍ ورکړل شوې. د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس مولوی ابراهیم له نړیوالو غوښتل چې له پاکستان په زوره راويستل شوی افغانان د هر ډول ستونزو سره مخ دي او باید ورسره زیاتې مرستې وشي.
لیکن د نړیوالو نه بیا هم دا غوښتنه ترې کوو چې له دې سره د شلټر په برخه کې مکمل کومک وکړي تر څو پوری چې د خلکو مشکل په حل شي. ځکه زموږ د یخنۍ ده په هر لحاظ باندې، حتی د سوخت موادو پوری او نقدي مرستې، خوراکي مواد یا داسې نور کوم ضرورتونه د دنیا چې د مشکل دغه د زندګۍ چې دي، دا باید د خلکو سره کومک وکړي تر څو د خلکو ضرورتونه پوره شي.
له پاکستان را بستل شوی او کونړ ته را رسیدلی کډوال پر ترلاسه کړو مرستو خوختي، خو وايي په مرستو ستونزې نه حل کیږي. دوی له حکومت او مرستندویانو غواړي چې د کار او مزدورۍ غم ورته وخوري، څو په خپل وطن کې کار وکړي او کورنۍ ته نفقه پیدا کړي. محمد امین:
مرستې خو ډېرې ښې دي، خو مقصد داسې ده چې دا مرستې به زموږ د سید مرض دوا دومره نه شي که څومره چې زموږ له کار پیدا شي، چې موږ کار وکړو موږ به د دې سوال نه خلاص شو.
پاکستان د روان 2023 کال په اکتوبر کې اعلان وکړ چې له پاکستان څخه به 1,00,000 غیر قانوني افغانان باسي، چې تر اوسه دې لړۍ ته په شدت دوام ورکړي او تر دې دمه یې نږدې 1,500 افغانان له ډیورن کرخې راړولې دي. په زور راوستل شوي افغانان شکایت کوي چې کورونه، موټرې، مالونه او نور شیانې په ډېر ارزانه بیه پلورلې او د پاکستاني امنیتي ځواکونو لخوا ورسره ډېر زور زیاتی شوی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
یو شمیر افغان سوداګر چې د سوداګریزو توکو کانټینرونه په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي، شکایت کوي چې په سلګونو زره ډالر تاوان ورسېدلی دی. یو شمیر دغه سوداګرو ازادي راډیو ته وویل که دا بهیر همداسې دوام وکړي، د دوی زیان به میلیونونو ډالرو ته ورسیږي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې دغه ستونزه ډیر ژر هواره کړي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت بیا وایي چې د سوداګرو د بندو کانټینرونو د خلاصون لپاره هڅې روانې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم تاییدوي چې د افغان سوداګرو 450 کانټینرونه تر اوسه په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي. نور جزئیات په دې راپور کې اوري.
په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د کانټینرونو د خلاصون له هڅو سره سره لا هم د دغو سوداګرو سرګونه کانټینرونه بند پاتې دي، چې د سوداګرو شکایتونه او اندېښنې راپارولې دي. یو شمیر هغوی ازادي راډیو ته وویل له 2.5 میاشتو زیات وخت کېږي چې د کراچۍ په بندر کې د دوی سوداګریز توکي بند پاتې دي او له دوی څخه سلګونه ډالر جریمه اخیستل کېږي. یو سوداګر انور افغان زادران ازادي راډیو ته وویل
تقریبا شپږ کانټینرونه زما په دې کې سار دي، په دې کې پر سایکل پور زیری په کتاب حد اقل تقریبا 3,00,000 ډالر پر سر ډیمریج باندې دی راغلي. دا ډیمریج به موږ خارجي کمپنیان ته ورکوو او په انتهایی زیات ستونزو سره مخامخ یو.
د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو خونې او مدیر انجینیر عبدالباقی هم د غستون زته ایدوی وای په دغه کانټینرونو کې له 200 قلم ډیر توکي شتون لري.
وای وای چې هغه 212 قلم ممنوع اجناس چې پاکستان اوس په ګمرک کې درولې دي او هغه ته اجازه نور کوي چې افغانستان ته راشي. دا هغه د جملې څخه اومده تور چای دی او ټوکران دی یا رختباب دی، ټایرونه دی، د برق سامان دی او هغه ماشینری چې فابریکې ځین جوړیږي او د رایش سامان دی او څونه اقلام ډیر دی.
هغه زیاته کړه چې د کندهار او نورو ولایتونو یو شمیر سوداګر کابل ته تللي، څو د سوداګرۍ او پانګونې خونې له مسؤلینو او د طالبانو د حکومت له چارواکو سره دې ستونزې ته حل لاره پیدا کړي. د پاکستان حکومت شاوخوا 2 میاشتې وړاندې په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د سوداګریز توکو څه باندې 350 کانټینرونه ودرول. اسلام آباد د اکتوبر په 3مه له افغانستان سره د ترانزیت په برخه کې په سوداګریز تړون کې بدلونونه راوستل او د افغان سوداګرو پر وارداتي توکو 10% تعرفې سربیره د ځینو توکو پر لېږد بندیز ولګوه. خوست افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د محل د سوداګریزو توکو 450 کانټینرونه په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي او د خوشې کېدو لپاره یې هڅې روانې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د دارالانشا مشر اختر محمد احمدي ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې 3,000 کانټینرونه خوشې شوي او یوازې 450 نورې تخنیکي ستونزو له امله بند پاتې دي. سوداګرۍ خونه خپل سوداګرو او د صنعت او سوداګرۍ سوداګرۍ وزارت په ګډه هڅه کوي چې دا ستونزه حل شي.
د طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایان عبدالسلام جواد هم ازادي رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې په کراچۍ بندر کې د پاتې شویو کانټینرونو شمیر 300 تر رسیږي چې د خوشې کېدو لپاره خبرې روانې دي. افغان سوداګر چې د کراچۍ په بندر کې سوداګري ستوکي بند پاتې دي دا کوي چې د پاکستان دا اقدام د نړیوالو قوانینو خلاف دی او باید ژر تر ژره د دوی ستونزې هوارې شي. دوی ټینګار کوي چې که ستونزو ته یې ژر پام ونه شي نو د دوی د زیان کچه به نوره هم زیاته شي او کاروبار به یې له منځه ولاړ شي. په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت په بیلابیلو پلمو د افغان سوداګرو د صادراتو او وارداتو په بهیر کې ستونزې رامنځته کوي چې د سوداګرو اندېښنې یې ډېرې کړې دي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د شپې 9:30 بجې شوې او وړاندې د ازادي راډیو د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیس پروګرام مه هېروئ. خو تر هغې مخکې یو ځل بیا